لاس په جشوی د اساسي رادو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي پر ساسو قربان په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرستندوی دی. السلام علیکم. امریکا له افغانستان سره د نویو مرستو اعلان وکړ او شمنه یې وکړه چې له افغانستان سره به خپل دوامدار ملاتړ ته ادامه ورکوي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل اوریدل شي. د پاکستان سر اعظم وایي چې د افغانستان په وړاندې تګلاره بدله شوې. په افغانستان کې د کورونا د درېیمې څپې په ترڅ کې د اکسیجن د کمبود خبرونه خپاره شوي او اسپانیا او پرتګال د 2023 کال د نړیوال جام د کوربتوب لپاره د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو تړون لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي چې د افغانستان په اړه د اسلام آباد ستراتیژي بدله شوې ده. عمران خان له رویټرز آژانس سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان پخوانیو حکومتونو د افغانستان مسلې ته په بل نظر کتل. د پاکستان پخوانی سیاست دا و چې دوی په افغانستان کې د هند له زیات اغېز څخه وېرېدل. نو د پاکستان ستراتیژیک عمق افغانستان چې د دښمن افغانستان او هند ترمنځ ساندویچ نشي، دا د پخوانیو حکومتونو تګلاره وه. زما حکومت داسې احساسوي چې دا له وخته تېره شوې پالیسي ده. موږ په افغانستان کې ستراتیژیک عمق نه غواړو. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو کې د پاکستاني چارواکو خبرې داسې دي چې په افغانستان کې سوله غواړي، خو لا هم اسلام آباد عملي ګامونه نه دي اخیستي. د غزني چارواکو د طالبانو دا ادعا رد کړه چې د دهیه کلوسالي مرکز نیولی دی. د غزني د والي ویان واحد الله جمعه ساده وایي چې د ولسوالي مرکز سقوط نه دی کړی، ځای بدل شوی.
لا اصلي ځای فقط سل متر هاخوا چې مخکې د تپې په بیخ کې اوس د تپې سر ته پورته کړی دی چې د امنیت ښهوالي پر خاطر باندې او همدارنګه د ولسونو غوښتنه وه چې په دغه سیمه کې دوی زیات وخت له جګړو په عذاب وي، نو پر همه خاطر باندې موږ تغییر د مکان کړی ده او یا د ولسوالۍ سقوط نه ده کړی.
خو د وسلوالو طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په لیږلي پیغام کې لیکلي دي چې د دهیه کلوسوالي مرکز امنیه قمندان یو ټول ملحقات په بشپړه توګه وسلوالو طالبانو نیولی دي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارګو ولسوالي کې د ملي اردو دوه سرتیري د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي. د والي ویان نیک محمد نظري ازادي راډیو ته وویل دا پیشه پرون وشوه او پکې دوه نور سرتیري ټپیان شول.
قطار موترهای قماندان لوای دو
د دویمه پیاده لوا د قماندان موټریس کاروان د جمعې ورځې په 12 بجو د درایم ولسوالۍ نه د تیرېدو پر مهال د ارګو ولسوالۍ په اباریک سیمه کې د سړک غاړې پر خښوي ماين برابر شو.
نظری زیاته کړه په دې چاودنه کې د لوا قماندان ته زیان نه دی اوښته، تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیسته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو د اکسیجن او نورو روغتیایي وسایلو د بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر پرون په دغو هیوادونو کې له افغان سفیرانو او جنرال کنسولانو وغوښتل چې د روغتیایي ملاتړ د راجلبولو لپاره هڅې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د همغږۍ په دې ناسته کې افغان ډیپلوماتانو ته دنده ورکړل شوه چې باید خپلو کوربه هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او کابل میشته بهرنیو سفارتونو سره په دې هدف تماسونه ونیسي. په افغانستان کې د کورونا درېیمه څپه ګړندۍ روانه ده او چارواکو تایید کړی چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې روغتونونه د اکسیجن له کمښت سره مخامخ دي. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې د روسي سپوتنیک وی واکسین تایید کړ. د ادارې پرون له څه باندې اووه ساعته بحثونو وروسته د دې واکسین له مشروط استعمال سره موافقه وکړه. د برازیل د روغتیایي چارو ادارې وویل چې سپوتنیک وی واکسین به یوازې هغو مشرانو ته ورکول کېږي چې ښه صحت لري. برازیل په اپریل کې د روسیې د کورونا ضد واکسین له صادراتو سره د دې لپاره مخالفت کړی و چې د برازیل د روغتیایي چارو ادارې ویلي وو چې دا واکسین خطر لري او کیفیت یې ښه نه دی. په برازیل کې تر اوسه 14 میلیونه او 8 لکه کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي او د دې وبا له کبله له 80,400 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې په تور سمندرګي کې 1.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف کړی دی. اردوغان پرون وویل چې د ساکاریا په سیمه کې د دې ګازو د کشف سره په سیمه کې د ترکیې د ګازو کچه 540 میلیارد متر مکعبو ته ورسېده. د ترکیې ولسمشر تمه ښکاره کړه چې په تور سمندرګي کې شاینور ګاز هم کشف شي. ترکیه پروسش کال د ساکاریا پسیمه کې 415 میلیارد متر مکعب طبیعي گاز کشف کړی و. اسپانیا او پرتګال د فوټبال د 2013 کال نړیوال جام د کوربتوب لپاره د ګډو هڅو رسمي تړون لاسلیک کړ. د دواړو هیوادونو د فوټبال فدراسیون چارواکي پرون داسې مهال دې موافقې ته ورسېدل چې د پرتګال صدراعظم انتونیو کاستا او اسپانیایي سیالی پیدرو سانخیز د همدې هڅو د ملاتړ په خاطر دولتي هوکړه لاسلیک کړه. پرتګال تر اوسه هیڅکله د فوټبال نړیوال جام کوربه نه دی پاتې شوی، خو اسپانیا په 1920 کال کې د دې جام کوربه توپ کړی دی. راتلونکی کال قطر او په 2026 کال کې امریکا، کاناډا او مکسیکو د فوټبال نړیوال جام ګډ کوربه نه دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. دا ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړی شو دی چې په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو. خو مخکې تر دې چې سندرو ته مخه کړو، د ورځې مهم موضوعات راخلو. د امریکا متحده ایالاتو له افغانستان سره د څه باندې 260 میلیون ډالرو بشري مرستې اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې مرستې له اعلان سره د افغانستان په تلپاتې ملاتړ ټینګار وکړ. له دې سره هم مهاله د پاکستان صدراعظم عمران خان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو اندېښنه ښودلې ده. وایي که دا ځل په افغانستان کې کورنۍ جګړه ونښته، نو د پاکستان امنیت به هم ورسره ګډوډ شي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په حال کې متحده ایالاتو له دغه هیواد سره 260 میلیونه ډالره نوې مرسته اعلان کړه. په دې اړه د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي، له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ژمنې ښکاره دي. په دې اعلامیه کې چې پرون جمعه خپره شوې، ویل شوي چې له افغانستان سره به د امریکا بشپړې سیاسي او اقتصادي اړیکې دوام ولري. د امریکا له دې مرستو به د 4.8 میلیونه بې ځایه شوو کسانو په ګډون 13 میلیونه اړمن افغانان برخمن شي. د امریکا بهرنۍ چارو وزارت ویلي د دوی د نوې مرستې یوه اندازه به په روغتیایي برخو له هغې ډلې له کورونا سره د مبارزې پر لارو چارو ولګول شي. دوی ویلي مرستې زیانمنونکو افغانانو له دې ډلې هغو ښځو او نجونو ته هم رسیږي چې د جنسیتي تاوتریخوالي له خطر سره مخامخې دي. له دې سره له 2002 میلادي کال څخه تر اوسه له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو اندازه 3.4 میلیارد ډالرو ته ورسېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11 خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي، خو ټینګار یې کړی چې له دې هېواده به ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې حال کې د پاکستان صدراعظم عمران خان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان او خپل هېواد وضعیت ته اندېښنه ښودلې. خان د جمعې په ورځ له رویټرز خبري اژانس سره مرکه کې وویل که افغانستان کې د نویمو میلادي کلونو وضعیت تکرار شي، پاکستان به هم له خطر سره مخامخ شي.
د پرابلم وی فیس از سنس د مومنت دی امریکنز ډیسایډ ګیو ا ډیټ
موږ له داسې ستونزې سره مخامخ یو چې کله امریکا له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو نیټه اعلان کړه، طالبانو احساس وکړ چې جګړه کې بریالي سوي. اوس که داسې فکر لري، هغوی باید د خبرو میز ته راوستل شي، امتیاز دي ورکړل شي چې ورسره سیاسي پخلاینه کې پرمختګ وسي. دا کار اسانه هم نه دی. څه چې اوس پاکستان ته بیره پیدا کړې ده، دا د چې که د افغانستان وضعیت له 1900 نه اتیا میلادي کال وروسته کورنۍ جنګ غوندې سي، د افغانستان وروسته به د پاکستان نوبت وي.
د پاکستان صدراعظم زیاته کړه افغانستان کې هغه حکومت ورته د منلو دی چې د خلکو لخوا انتخاب شوی وي. له افغانستان سره د امریکا د نوې مرستو اعلان او هممهاله ورسره د عمران خان اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د سولې برخلیک هم نامعلوم بریښي. د بهرنیو ځواکونو وتلو ته په پام همدې نامعلوم وضعیت له خلکو سره اندېښنې پیدا کړې دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې ملکیانو ته مرشوب لاوښتېده. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو، خو دمګړۍ د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې دي.
هشته څو ورځپاڼې لیکلي په کابل کې د بمونو تازه فصل پیل شوی چې زیاتره د کابل د لویدیځ اوسیدونکي پکې هدف ګرځي. د لیکوال پاند د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره سم د ترورونو لړۍ هم یو ځل بیا پیل شوې چې زیاتره قربانیان خبریالان، مدني فعالان او مطرح چیرې وي. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې دولت اعلان کړی چې په دې وروستیو کې په دې اړه سلګونه کسان نیولي چې د دولت د چارواکو په وژنه او چاودنه کې لاس درلود، خو ډېر جزئیات یې نه دي ورکړي چې څوک دي. د سرمقالې لیکوال په پای کې سپارښتنه کوي چې دولت باید د کابل ښاریانو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې مکلفیت هم لري. ملي آرمان ورځپاڼې هم لیکلي د کابل وضعیت ډېر خراب دی، هر چیرې کابل ښاریان د مین په چاودنو کې وژل کیږي چې زیاتره یې د کابل د لویدیځ اوسیدونکي دي. د لیکوال په اند د دغو جنایتونو تر شا استخباراتي کړۍ لاس لري او دوی په دې کار سره غواړي چې په افغانستان کې یو بل ډول جګړه پیل کړي. په سرمقاله کې راغلي په دې اړه انتقادونه موجود دي چې ولې د امنیت شورا له لوري د کابل د لویدیځ د امنیت چمتو شوې طرحه رد شوې ده. د لیکوال په اند دغه طرحه د ملي شورا له استازو، د ګذر له وکیلانو، لوړ پوړي دولتي، ملکي او نظامي چارواکو سره په سلا مشورو چمتو شوې چې باید له هر اړخیزې ارزونې وروسته تایید شي. د لیکوال په اند په دې حساسو شرایطو کې استخباراتي دښمنې کړۍ غواړي چې په افغانستان کې یوه ځانګړې ډله په نښه کړي، د دوی غوسه راوپاروي چې دا کار به د هیچا په خیر او ګټه نه وي. په پای کې لیکوال خلکو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو د امنیت په خوندیتوب کې د امنیتي او کشفي بنسټونو سره بشپړه همکاري وکړي. ټاکل شوی چې نن د کابل په لویدیځ کې د سید الشهدا ښوونځي د موټر بم چاودنې د غندنې په تړاو چې د دې ښوونځي ماشومانو ته پاکې مرژوب لا وخت یې لاریون هم وسي. صبح کابل ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغان ماشومانو د بېلابېلو ستونزو په اړه لیکلي دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې په افغانستان کې له 5 میلیونه زیات ماشومان له بېلابېلو حالاتو اغېزمن دي چې په منځ کې 1 میلیون په مخدره موادو روږدي هم دي. په سرمقاله کې راغلي جنگ، جګړې، بېوزلي او د جګړې د ښکېلو خواوو له لوري د جنګي قوانینو نه رعایت له امله افغانستان د ماشومانو لپاره د نړۍ د ناوړو هیوادونو د لړلیک په سر کې ځای لري. په پای کې راغلي اوس هم په افغانستان کې له ماشومانو ناوړه استفاده کیږي، درانه کارونه کوي او په ځینو ځایونو کې ورنه جنسي استفاده هم کیږي.
د افغانستان پوځي چارواکي مني چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د هوایي برید پر مهال ملکانو ته مرژوب لا وشتې ده. د 215 مایوان قولي اردو قمندان ویلي دا برید پرون غرمه هغه مهال وشو چې ولسي وګړي له طالبانو سره یو ځای وي سقوط شوي قرارګاه ته د چورتالان په هدف ننوتلي وو. دوی کس هم د ملکانو د مرژوب لی کره شمېره نشي، خو طالبان وایي لږ تر لږه 1.5 ملکان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. تفصیل په دې راپور کې
افغان پوځیان د هلمند په نهر سراج کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو مني چې یو هوایی برید کې ملکیان هم په نښه شوي. د 215 میوان قلي اردو قمندان سمی سادات رسنیو ته ویلي دوی پر هغې اډې هوایی گزار وکړ چې له سقوط وروسته طالبان د پوځي وسایلو د وړلو په خاطر ورغلي وو.
څه داسې وه چې د غزموږ یو پوسته سکوت شوې وه، بره طالبان او دا بعضې خلک ورسره راغلي وه چې د شیان چور کې، نو په عین حال کې هوایي قوه راغله، اجراات یې ورباندې وکړل. نو دوی د نظامي اډې په مابینس کې وه، نو د نظامي اډو ته داخلېدل او نظامي اسرار او تجهیزات د ځان سره وړل دا خو جرم دی او د طالب سره همکاري هم جرم دی. نو بنان موږ هوایي اجراات پر وکړله. متاسفه یم چې ملکي خلک خوش شوي دي، خو دوی نه باید د طالبان سره لاس یو کړي، زموږ پر ضد باندې.
میوان قلي اردو د وژل شوو او ټپیانو ملکیانو شمیر نه دی مشخص کړی، خو ویلي دي چې د برید کې یې 40 طالبان وژلي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د نهر سراج ولسوالۍ د یخچال سیمې یو اوسیدونکي زلمی ازادي راډیو ته د پیښې کیسه داسې وکړه.
بیز خالی کېدی، خلک ورځغاسته، جلتی وشان جنرال تاری را بمباری وکړي، طالبان هم وو، ملکي کسان هم وو، ټپیان یې ګرد وړي وو. ګریشته چې ګریشته ورل هلته موږ د وینې کار ورته سموي، هلته چې مو وکتل ډېر زخمیان یو بد حالت.
طالبان ملکی مرګ ژوبله زیاته یادوي. د دوی ویان قاری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دې پیښه کې 1.5 ملکیان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. اعلامیه کې راغلي د ملي اردو د سقوط شوي قرارګاه د هرات کندهار پر لوی لارې پرته وه، چې د طالبانو په خبره د لوی لارې موټر چلوونکي، مسافر او د سیمې خلک یې له برید وړاندې لیدو ته ورغلي وو. د هلمند ولایتي شورا